درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې د دولت له وسوالو مخالفانو سره د روسیا او ایران د مرستي په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو د اندیشنې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د غونډو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. زه اسمت ساروان یم، د خبری ساعت د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لومړی به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
مننه څاروان صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکي پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې دي، او دا راز به واورو چې د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یوه کوچني پرېکړې سر یې په لاس و او د مترو په تمځای کې ولاړه او د الله اکبر نارې وهلې.
ډېره مننه ملالۍ بشیر، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي. لومړی به ناجیه صاحب د افغانستان خبرونه واوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په نظام کې د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو، سیاسي څیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه، او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي ترسو د انتخاباتو په نظام کې بنسټیز بدلون رامنځته کړي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې حکومت په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د رامنځته کولو په نامه غواړي چې خپل د نظر وړ کسان په دې برخه کې وګماري.
ولې متاسفانه حکومت او ځینې افراد او اشخاص د حکومت څخه په دې اند او فکر کې دي چې ګواکې دغه کمیسیون هم د نورو ادارات په شکل باندې وشي، چې دا د دیموکراسۍ لپاره یو فاجعه ده. مونږ که اصلاحات غواړو باید اسب شناسي وکړو، او باید نه دې ته زمینه مساعده کړو چې کوم ځای کې اصلاحاتو ته اړتیا ده ترڅو هغه اصلاحات رامنځته کړو.
بلې خوا، د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن ازادي رادیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي ترڅو په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو، سیاسي سیرو او خبریالانو درېمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د دې ناستې ګډونوالو د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ، او هیله یې وښوده چې طالبان به د مارچ په میاشت کې د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غونډې ګډونوالو وویل چې د حکومتونو استازیتوب نه کوي، خو د سولې په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډېر ژر پاکستان ته سفر وکړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنې ترسره کیږي.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي، او د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې، او ټاکل شوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کېدو، ترانزیت او د افغان سوداګرو د ویزې په مسلې بحثونه وشي. د افغانستان اړوند خبرونه، بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 کال کې د یو گورنر یا والی په وژنه تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب والی د مقدساتو په اړوند شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وژنې محکوم سوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول سو. د ایران د انتخاباتو اخري نتایج ښیي چې ولسمشر حسن روحاني او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. مجلس خبرګان 80 کسیز اسامبلۍ ده چې د ایران د راتلونکي مذهبي مشر د ټاکلو دنده پر غاړه لري. روحاني او منځدریزه پخواني ولسمشرانو اکبر هاشمي رفسنجاني دواړه په دغه مجلس کې چوکۍ ګټلي. او ل 500 نور متحدانو سره به نه 500% چوکی تر لاسه کړي. دغه مجلس ته نه اوسنۍ رئیس آیت الله محمد یزدی او نه هم د پخوانی محافظه کار سیال آیت الله تقی مصباح یزدی دغه مجلس ته ټاکل سوی، خو یو شمیر مخکش محافظه کاران دغه مجلس ته انتخاب سوی. د ایران د قضا مشر آیت الله صادق عملی لایرجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړ چې له امریکایي او انګریزي رسنیو سره کار کوي چې مجلس خبرګان ته د محافظه کاران نو د انتخابې دوه مخاونیسي. د روسیې پولیسو نن یو شته بندې کړی چې د یو کوچنی پریکړې سر یې په لاس کې وو او د مترو په تمځای کې ولاړ و. د شته چې تور کالی یا اغوستي وو او اسلامي حجاب یې پر سر و، د الله اکبر نارې وهلې او د کوچنی پریکړې سر یې پورته نیولې و. پولیسو ویلي دا شته د ازبکستان ده او نوم یې ګلچهره بوبو کولووا دی. دوی وایي چې دا شته د اعصابو ډاکټر ته لیږل شوې ده. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه، دغه ښځه په روسي ژبه کې نارې وهي او ویل کېږي لهجه یې د منځنۍ آسیا هېوادونو ده. دې ویلي چې دا تروریسته ده، ځانمرګي برید به کوي او دا به مړه سي خو نورو ټولو ته به سزا ورکړل سي. پولیسو تایید کړی چې د کوچني سر د یوه 4 کلن روسي هلک وه او دا ښځه یې دایا وه. د کوچني سر پرې کړی جسد ورته وروسته نن د اوروژنې عملیې لخوا هغه مهال وموندل سو چې په مسکو کې د دې کوچني په کور کې لګېدلې اور یې واژه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوښلن ګاز او ګنګسونکي لاسي بمونه کارولي. دغو پناه غوښتونکو نن هڅې کولی چې د یونان لخوا د مقدونیا پر پوله هجوم وروړي. پناه غوښتونکي مقدونیا ته په قانوني توګه د ننوتلو لپاره د اوږده انتظار په خاطر په غوسه سوله او پر سرحد تر یوه وره واوښتل. دوی نارې وهلې سرحد پرانیزئ. دوی د مقدونیا پولیس په ډبر وویشتل او وروسته تیت کړای سول. پولیس ویلي چې شاوخوا 1500 کسان د یونان له پولیسو په تیرېدو بریالي سول او هغه ورته ورسېدل چې د اورګاډو د تیرېدو لپاره کارول کېږي. اتن وایي تر 2000 زیات پناه غوښتونکي د یونان په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي، ځکه چې د مقدونیا، سربیا او اتریش لخوا ورباندې تر سرحد د تیرېدو لپاره محدودیتونه غوره سوي. دا هېوادونه پر هغه لاره پراته دي چې پناه غوښتونکي یې جرمني او نورو اروپایي هېوادونو ته د تګ لپاره کاروي. د مقدونیا چارواکو شاوخوا 300 سوریانو ته تر سرحد د تیرې دو اجازه نن ورکړې ده. او عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 3 کسان وژل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه صدر کې وچاودید. تر دې پیښ 2 دقیقې وروسته یوه ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ سوي وو. په دواړو پیښو کې 3 کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 14.8 یو. کندهار اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 24.8. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 22.12. جلال آباد اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 24.1. هرات اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 22.1. غزنی اسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 19.10. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 40.0.
تاسیل ازادي رادیو خبری خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د دې خبری خبرونه په دوام کې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو له طالبانو سره د روسیې او ایران پر تسلیحاتي مرستو اندېښنه ښکاره کړه.
د افغانستان حکومت څه تجهیزات ورکړي نه دا چې د تروریستي ډلو ته سلاح ورکړي، په دې نامه چې ګواکې د داعش مخبوونه.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړي په کابل کې جرګه شوې. د دوی د غونډې هدف څه دی؟
حکومتونه د خپل مواقفونو دفاع کوي، مګر مدني ټولنې د عوامونو دفاع کوي چې څنګه سوله راشي.
د هلمند ولایتي شورا غړي طالبانو ته د خپل ولایت د قصدي سپارلو په وړاندې خبرداري ورکوي. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راوړل شوی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخوانی دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي.
چې مور یې سوال کوي
$40,000 د الله رضا خپل جیب څخه درکوم او $30,000 د الله رضا د حکومت بودیجه څخه وتاسته درکوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وچه په دې خبری خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په راپورونو اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې په بامیان کې د طالبانو لپاره د ایراني وسلو یوه زیرمه موندل شوې او د امریکا استخباراتي ادارې ویلي چې روسیه هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په دې اړه څېړنه کوي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د امنیتي چارو کارپوهان وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکول د افغانستان په ځمکني بشپړتیا څرګند تیرای دی. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید وسلوالو طالبانو ته د روسیې او ایران د وسلو د ورکړې په اړه جدي غبرګون وښيي.
د افغانستان حکومت مسولیت لري، مکلفیت لري د خپل وطن او د خپل خارې په مقابل کې چې دغه سینا خوالو یا دغه نیابتي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د حکومت د یو رسمي حکومت په صفات باندې، د یو مشروع نظام په صفات باندې باید د دې څخه حمایت وکړي. د افغانستان حکومت ته تجهیزات ورکړي چې هغه د داعش په مقابل کې او د طالبان او د نورو جګړو ډلو په مقابل کې جګړه وکړي، نه دا چې د ترورستي ډلو ته سلاوي ورکړي په دې نامه چې ګواکې د داعش مخه ونیسي.
ښاغلي ایوبی زیاته کړه حکومت مکلف دی چې په افغانستان کې د پردیو د نیابتي جګړې مخه ونیسي او په دې برخه کې لا ټولو امکاناتو کار واخلي. په دې وروستیو کې امریکایي استخباراتو خبر ورکړی چې په کندوز ولایت کې جنگیدونکو طالبانو سره د روسیې نوي وسلې لیدل شوې دي. له دې سره سم د یکشنبه په ورځ په بامیانو کې د طالبانو د مهماتو یو وزیر مهم کشف شوې چې د بامیانو د والي طاهر زهیر په وینا ایراني وسلې پکې وې. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې او طالبانو د داعش د ځپلو په هدف په خپلو کې اړیکې نیولې، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه رد کړل. له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته په ولسي جرګه کې د کندوز وکیل عبدالودود پیمان هم منی او وایي کله چې افغان حکومت وسلوال طالبان د تاجکستان پولو ته پشا کړي، روسیې پوله ساتي ځواکونه د طالبانو مخه نه نیسي. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې د محلي په اړه جدي پلټنې روانې دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت مسؤلیت لري چې د پردیو د ښکاره او پټو لاسوهنو مخنیوی وکړي. پوخوانی امنیتي چارواکي محمد یوسف امین زاجی آزادۍ راډیو ته وویل ولس هم باید په دې برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
که چېرته د افغانستان حکومت خپل مکلفیتونه په مرکز کې ادا نه کړي، عدالت په ټولنه کې تامین نه کړي، قانون تطبیق نه کړي، سیمه ییزې وعدو ته باید دوی وښيي چې موږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان په سرنوشت باندې لوبې وکړي. که چېرته دا دوه کاره ونه شول، د افغانستان د حکومت په ځای به پردي پاله به دوی تصمیم نیسي. پردي پاله تصمیمونه د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور نه دي. یو نورې دربدری او تباهي خواته به روانو.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې امریکا او روسیه دا مهال په افغانستان کې یو نیابتي جګړه پر مخ وړي چې جنگیالي افغانان دي. دوی وای ایران او روسیا له وسلوالو طالبانو سره په دې پلمه مرستې کوي چې د داعش مخه ونیسي، خو د دوی چنګار دا دی چې که چیرې دا مرستې په مستقیم ډول افغان ځواکونو سره وشي، نو له یو خوا به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او له بل پلوه به یې له خپلو پولو لرې د داعش مخنیوی کړی وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولایتي شورا او قومي مشران وایي دا ولایت د تجزیل خطر سره مخامخ دی. په وروستیو کې په هلمند کې داسې ګنګوسی دي چې ګواکې حکومت غواړي له وسلوالو سره د خبرو د معلومه ادرس په خاطر ټول ولایت او یا ځینې برخې وسلوالو طالبانو ته وسپاري. د هلمند والي او په دې ولایت کې د میشتو قوتونو اپراتیفي مشر جبار قهرمان دا خبره ردوي، وایي د هلمند پر سر له وسلوالو طالبانو سره هیڅ راز معامله نه ده شوې. په دې اړه له هلمند هلمند د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای راپور ووري.
د هلمند د خلکو او سیاسيونو ترمنځ دا وځي چې حکومت د سولې د خبرو لپاره وسلوالو ته د معلومه درس په خاطر ټول هلمند یا شمالي ولسوالۍ سپاره ډیر توديدي ویل کېږي. مساکله نوزاد واشیروان د سنگین او کجکی ولسوالۍ ځینې مهمې او پراخې سیمې په دې پروګرام کې شامل دي. د هلمند عامو خلکو په شمول قومي مشران او د ولایتي شورا وکیلان وایي که حکومت داسې پلان ولري د منلو نه دی او دوی به یې په وړاندې کلک غبرګون وشي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د سولې د خبرو ملاتړ او غوښتنه کوو، خو د سولو د خبرو پر سر د هلمند تجزیه او یا وسلوالو ته د سپارلو په مسله کې د ټولو ډلو په وړاندې درېږو.
که چیرې د دولت مخالف لوري ځان د یو قوي او یا د یو نظام مشر بولي، د همسایه هیوادونو سره په دې عقله باندې خبرې کوي او یا هغوی ته دعوت ورکوي دلته د پردیو هیوادونو بیرغونه پورته کوي، هغوی ته هم په ډېر ډاګ په ډاګ او واضح ډول سره وایي چې دا خاوره نه اختر محمد منصور استا ده، نه ملا محمد رسول استا ده، نه د افغانستان د حکومت د وزیر دفاع ته، نه د وزیر داخله ده، نه د رئیس جمهور ده، دا خاوره د ټولو افغانانو ده او د دې خاورې سیاسي او جغرافي معامله د حکومت او د مخالفینو د نمائندگان وظیفه نه ده او نه موږ مونږ او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکړي.
د هلمند خلک او قومي مشران په داسې حال کې د سولې په برخه کې پر دې ولایت او یا ځینو سیمو باندې د وسلوالو سره د معاملې په اړه خبرې نه مني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو د نقشې لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په اسلام آباد او کابل کې څلور غونډې شوې دي او ویل کېږي روانه اونۍ به د وسلوالو سره د سولې مخامخ خبرې هم پیل شي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې ویل کېږي طالبان ته سپارل کېږي یوه هم د کجکی ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ د ټولنې شورا مشر حاجي شهاب الدین چې تازه لشکرګاه ته راستون شوی دی وایي د کلونو کلونو ټولو قربانیو سره سره حکومت غواړي د دوی سیمه طالبانو ته وسپاري. شهاب الدین پر حکومت د بې کفایتۍ او کمزوري سیاست تور پورې کړ. ویل د پولیسو په سلګونه کورنۍ لوږه او کډوالۍ منلې ده، خو وسلوالۍ د کجکی سکوت نه دی پرېښی.
کې تقریبا 200 کور ماجرین اسیر پات دي، هغه یاد ستلمن کور دی، یاد افسر کور دی، یاد سرباز کور دی. زموږ خوندې دي د طالبانو په سیمه کې د طالبانو د خواڅخه تر پلاوه لاندې خپل مؤمنانو ته خپل کورو ته دوی په غلا وړه راوړي تر پلاوه لاندې نیولې دي. کمانډان صاحب ته د کجکی د ولستاله نه خبر، والي صاحب ته د کجکی د در بدر بیچاره ولستاله ته نه خبر. زما سره وعده وکړه پر خپل وعده باندې نه درېږي. ولې دغه د کمانډان صاحب د امنیت همکاري ده چې دغه درېمه میاشت چې خالي د کجکی و عسكر و ستلمن و کمانډان ته تنخانه ده ورسولې.
د ځینو دقیقو معلوماتو لمخې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو د مخامخ جنګونو، ځانمرګو بریدونو او منچاودونو له امله په دې ولایت کې د 1500 په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري او ملکي کسان وژل شوي او په سلګونو نور یې د بدن غړي د لاسه ورکړي دي. وړاندې تر دې د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو سره د خبرو ملاتړ کړی و، خو د حکومت څخه د اداري فساد او جرمونو په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په ولسوالیو کې د شی حکومت تاریخ غوښتنه کړې وه. او چې د سولې په برخه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو هلې ځلې چټکې شوې دي او په روانه اونۍ کې به د وسلوالو سره مخامخ خبرې هم وسي، دغه اوازې څومره زیان رسولی شي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو روف مهرپور وایي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی خلکو ته د سولې د پروسې د شفافیت او روانو خبرو دقیق معلومات ورسوي.
د افغانستان اجماع ملي ته هنوز شکل نه گرفته و یک از
دی وایي د افغانستان حکومت تر اوسه د سیاسي مشرانو او عامو خلکو په منځ کې د سولې په اړه ورستی ملاتړ او ملي اجماع ته نه دی رسیدلی. زه فکر کوم خلک د سولې مخالفت نه کوي، خو د سولې د خبرو د شفافیت په برخه کې د پاکستان پر صداقت شک لري. کله چې سیاسي مشران د سولې په خبرو کې یو موافقې ته ونه رسیږي او خلک هم دقیق معلومات ونه لري، امکان لري دا ځل هم د سولې په برخه کې ستونزې رامنځته شي.
شرفتوی دیگر افغانستان به وجود بیاره.
که څوم طالبانو د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو د پاره چروانونه بوسي د ناسې د اسلام آباد تایید کړی دی، خو د هلمند یا یو شمیر ولسوالیو د سپارلو خبرې په داسې حال کې تودې سوي دي چې اوس مهال د شو، باغران، نومیشت، مساکله او نوزاد ولسوالۍ په مکمل ډول د غو په واک کې دي او د نادلی مرجع خانشین او نرسراج ولسوالۍ په شمیر سیمو کې جګړې روانې دي. د هلمند والی میرزا خان ریمی او د ولسمشر لخوا د دې ولایت د ټولو امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان د هلمند پر سر د وسلوالو سره د هر ډول معاملې خبرې رد کړي او هغه تشپنوم اوازې بللې دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس دی په راپور کې مو د هلمند یو شمیر قومي مشرانو او د مدنی ټولنې د غړیو او د ولایتي شورا د استازو څرګندونې واورېدې چې وایي دا ولایت یا په کامل ډول او یا ځینې برخې قصدن د دولت وسلوالو طالبانو ته وسلوالو مخالفانو ته سپارل کیږي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. قهرمان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که څه هم د الیاس دایی په راپور کې ستاسو له قوله د راپور په دې وروستۍ برخه کې وویل شول چې تاسو دا راپور ردوئ، لیکن په دې راپور کې د ګڼو خلکو څرګندونې وې. مثلا تاسو د کجکي د استازي څرګندونې به اورېدلی وي چې وایي میاشتې میاشتې کېږي چې د کجکي ولسوالۍ چې محاصره هم ده، پولیسو، قمندان او نورو ته معاش نه ورکول کېږي. که دا خبر حقیقت لري نو خو معنی تبن چې امداد چې لکه چې دولت ولایت یا نیمه برخه قصدن د دولت وسلوالو مخالفانو ته سپارل کیږي، تاسو څه وایست؟
تشکر. لومړی اورېدونکو ته، تاسو په ستاسو تخنیکي همکاران ته خپلې ګیلې او سلامونه وړاندې کوم. هېڅ سالم عقل کېدای شي دا خبره ونه مني چې د وخت مسؤلین یا د وخت د چارو مسؤلین قصدن په اصطلاح باندې بعضې سیمې د معاملې په بنیاد باندې و مخالفینو ته سپاري. تاسو په دې پوهېږئ چې د ډېرو څلورو پنځو شپږو میاشتو را په دېخوا په هلمند کې خورا یو لویه پراګره جګړه دوام لري چې په دغه اواخرو کې د مرکزي حکومت لخوا څخه تصمیم ونیول شو. هغه بعضې کمبوتۍ او کاستۍ چې دلته موجودې وې چې د هغو په بنیاد باندې رښتیا هم مخالفین په بعضو ساحو کې وتوانېدل چې هغه خبره د خپل ځان په نفه باندې مثبته بهره برداري وکړي. ولې د وخت حکومت د دې دپاره چې دغه ټولې خلاګانې ډکې کړي واوسېږي او دوباره یې بېرته د هلمند و خلکو ته سکون راوستې، تصمیم یې ونیوي چې په هلمند کې د ټولو قوتونو د دقیق همغږۍ دپاره یو اپراتیفي ګروپ ایجاد کړي چې د هغه په راز کې دا مسؤلیت ما ته وسپاري. څه د تاسو یوه میاشت کېږي چې زه دلته عملاً راغلی یم، پر دې جهت باندې کار کوم چې څنګه موږ هغه مشکلاتو سره چې واقعا زموږ ولس هلمندی ولس مخامخ و پر دې باندې موږ څنګه توانېږو چې دوباره د دې خلکو دپاره په اصطلاح باندې سا د راحت را وباسي. نو وتوانېدلو تر ډېره حده پورې هغه پراګره جګړه چې په سر په سر هلمند کې دوام درلودي، حتی بعضې اوقات کې په څلورویشت ساعته کې جګړه نه لرو او کې لرو هم په یوه یا دوو نقطو کې جګړه لرو.
قهرمان صاحب، شاید علت دا وي چې ځینې ولسوالۍ مو پرې شودې.
تقریبا داسې بسلار باندې هغه سیمې کې په بعضو ځایو کې درست دي چې د خلکوچش له لحاظه څخه د جنګ قمندانان همیشه په اصطلاح باندې د خپلو قوتونو تابع په هغه ځای کې چې ډېر ضرور بولي او مؤثریت ولري هلته د دې قواو څخه استفاده کوي. هغه خبره ده په اصطلاح باندې کېدای شي نن خلک داسې فکر وکړي چې دغه قوتونه د بعضو ساحو څخه ولې را پر شا شول یا ولې را ووتل، ولې خلک خو بیا په دې بعدي پروګرامونو باندې کله پوهېږي. دا خو عام ولس سړی نشي تشریح کولی. کېدای شي د دغه قوتونو څخه دومره لویه بهره برداري او استفاده وشي چې په نږدې راتلونکي کې مې تاسو شاهدان به دې وڅېړي چې نه تنها هغه ساحې چې په تېرو جنګونو کې مخالفینو په برلاسۍ پیدا کړی وو هغه ساحې به د دوی د لاس څخه وویستل شي. کېدای شي حتی هغه خبره د هلمند لویه برخه هغه خبره د مخالفینو د چا د بغا څخه ووځي. ولې په جنګ کې دغه د قوتونو بعضې اوقاتو کې مخته تګ دا تقریبا یو عادي منوال لري. ولې زما ذهن پر یو شي جوړ دی چې د هلمند عام ولس ټوله په مجموع کې او حتی د مخالفینو په صفوفو کې لویه برخه ټوله په دې یو اصل باندې متقد شوي دي چې جګړه پردۍ ده او پر هلمندیانو باندې تعمیل شوې ده. ټول په دې جهاد کې موږ جدوجهد کوو، کار کوو. دغه اوس به در ټوپک ودې ته ډېره ترجیح ورکوي چې موږ د خبرو د لارې.
بله بله، قهرمان صاحب آواز مو لکه چې قطع غوندي شو، سم نه اورېدل کېږي متاسفانه، موقعیت هم تبدیل کو. خو په هر حال ډېره مننه د په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمانو د دا خبرونه او دا اوازې ردولې چې ګواکې حکومت قصدن غواړي چې د هلمند ځینې برخې او یا ټول ولایت د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسپاري څو د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لپاره یو ځای ځایګی پیدا شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ساعت څلور بجې او 15 دقیقې دی. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالان او سیاسي تیرو له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکړ. فعالان هیلمن دي چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به طالبان هم برخه واخلي څو په افغانستان او سیمه کې دایمي سولې او امنیت ته لاره هواره شي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلېدو په درشل کې په کابل کې یو شمېر پاکستاني او افغان مدني فعالانو او سیاسي څیرو له دغه احتمالي بهیر ملاتړ وکړ. دوی وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرو ډېرې هیلې ټوکولې چې د افغانستان لانجه به د خبرو له لارې هواره شي. د ولسمشر سلاکار او سیاسي فعال قطب الدین هلال وایي که څه هم مدني فعالان د پرېکړو واک نه لري خو په بې پرې توګه کولی شي خپلو حکومتونو ته ګټورې مشورې ورکړي. ښاغلي هلال د دغې غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتونه باید د مدني او سیاسي فعالانو د سلا مشورو درناوی وکړي ځکه دوی د سولې او سراسري ثبات په برخه کې مثبت رول لوبولی شي.
دوی ډیر په آزاد طریقه سره په غیر جانبدار طریقه سره حکومت ته مشوره ورکولی شي ځکه حکومتونه د خپل مواقفونه دفاع کوي مګر مدني ټولنې د عوامونه دفاع کوي چې څنګه سوله راشي. زه فکر کوم د دوی مشورې ډیر به طرفه او ډیر مفید دي.
دا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو او سیاسي څیرو دریمه ناسته ده. تر دې وړاندې د دغې لړۍ لومړنۍ ناسته په کابل او دویمه هغه په اسلام آباد کې شوې. په دغه ناستو کې ګډون کوونکي غړي وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي څو له همدې لارې په دغو دواړو هیوادونو کې شته ستونزو ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا حل لارې وموندل شي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په کابل کې له افغان فعالانو سره بحث تر ډیره له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو پر پیلېدو متمرکز و. په پاکستان کې آزاد ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی طاهر خان وایي په افغانستان او پاکستان کې د روانې جګړې لی قربانیان عام خلک دینو په کار د چي مدني فعالان د خلکو په اساسي توپ د روان شخړې د پای ته رسیدو لپاره جدي هڅه وکړي. طاهر خان وای په پاکستان کې هم دا ذهنیت پیوړی شوې چې باید په خپل د پاکستان د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ټینګ شي او په دې برخه کې د مدني فعالانو هڅې اغیزمنې دي.
په پاکستان کې د دې جنگ قربانیان هغه عام ولس او عام خلک نو زما خیال چې دې خلکو مې احساس کړی دی سره له دې چې دا حکومتي خلک نه دي لیکن د دوی خبر هم اثر کوي او بیا په داسې وخت چې د سولې د خبرو لپاره یو ممکن دا هیله شته چې یو پروسه شروع شي نو په داسې حال کې بیا د دې غونډو ګټه شته.
ټاکل شوی چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې پیل شي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستانی مدني فعال شعیب د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي چین پر افغانستان او بیا په خاصه توګه پر پاکستان ډېر اغیز لري او د دې احتمال ډېر دی چې له طالبانو سره د سولې دغه پړاو خبرې مثبته نتیجه ورکړي.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مدني فعالانو ژورنالیستانو او د پارلمان د غړو البته د پخوانیو غړو د غونډې په اړه مو راپور واورېدو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې غونډې د یوه ګډونوال احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د غونډې نور ګډونوال څوک دي.
دا څلورو مجلس ته چې دوه کرته موږ پاکستان ته لاړو دا دوم وار ده چې هغه دلته راغلي. یو تعداد جورنالستان دی د جامعه مدنی کړي دی یو تعداد په خانه متقاعد جنرالان دی د افغانستان هم د پاکستان مثلا د افغانستان نه زه پکې غري توبلرم جاوید کوستانی دی خانه لوی دیستی شیر محمد کریمی دی حامد میر دی سوریا پرلیکا دی مثلا عباس میان دی محمد ناطقی دی یو نو تعداد یعنی د پاکستانیان جنرال احسان دی جنرال سرفراز خان دی او نو تعداد زیاد دی یو تعداد د پارلمان غړي دي د هغو د طرف نه لکه شازیه میری لکه عایشه ګلالی وزیر د امرون خان د ګوند غړي دي. بیا نو موږ په درې ناسته کې بحثونه کړی چې مشکل د افغانستان او پاکستان په کوم ځای دا مشکل به څنګه حل جامع مدني مطبوعات رسانی په دې باره کې څه کولی شي اصلي مشکل چیرته دي د حل لاره یې څه ده زموږ مذاکره داسې.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د پاکستان او افغانستان د یو شمیر مدني فعالانو ژورنالیستانو د پارلمان د غړو په خوانی پوزي چارواکو د غونډې په باب ل ازادي رادیو سره مرکه کوله. تاسو زموږ شخل ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د ماشم تر او بجو په منځني صفه دولش پښنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشم له او بجو روس د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب او د غراس د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د انتخاباتو په نظام کې 65 بدلونونه رامنځته کړي. تما ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر شیر پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو سیاسي چیرو او خبريالانو دریمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. تاکل سوی چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان او روسیې ترمنځ دریمه اقتصادي غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پوځي مرسته د اندېښنې وړ بولي. د ایران د انتخاباتو اخیری نتایج شي چې ولسمشر حسن روحانی او د هغه اصلاح غوښتونکو پلویانو د ایران د مجلس خبرګان اکثریت چوکۍ ترلاسه کړې. د روسیې پولیسو نن یوه ښځه بندي کړې چې د یو کوچني پرېکړې سر یې په لاس کې وه او د مترو په تمځای کې ولاړه وه. د مقدونیا پولیسو د سلګونو پناه غوښتونکو د تیت کولو په مقصد اوشلن ګاز او ګنسونکي لاسي بمونه کارولي. او یو پاکستانی مستند فلم چې د ناموسي وژنو په اړه جوړ شوی د سش کال د غوره مستند فلم په توګه اوسکار جایزه وګټله.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تمريني سیالۍ د کرکټ په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه تمريني سیالۍ کې پیاوړي افغان لوبغاړي حضور لري. د نوموړي په خبره دغه تمرینونه اوس مهال د هند په ګریدر نوویدا استډیوم کې د افغان روزونکو تر څارنې لاندې دوام لري. هوتک زیاته کړه چې ټاکل شوې د کرکټ ملي ټیم د مارچ په 8 نیټه د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې له اسکاټلند سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مسؤول سید علي کاظمي نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران پر وخت 3 بجې د تهران په تختی استډیوم کې د مارچ په 9 ترسره کیږي. د فوټبال ملي ټیم له دغې لوبې څخه وروسته د حمل میاشتې په 4 نیټه د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. او د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالۍ په لړ کې د بارسلونا د فوټبال ټیم د ریال مادرید د ټیم ریکارد مات کړ. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ریال مادرید ټیم په 1988 کال کې د اسپانیا د لیگ په 99 دور سیالیو کې پرته له ماتې څخه 3 سیالۍ کړې وې او ریکارد یې جوړ کړی و. د بارسلونا د ټیم مدیران وایي چې دغه ریکارد د بارسلونا د ټیم د مینوالو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د خبرونو پای
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اورئ. د دې خبري خبرونه په دوام کې واورئ. په پاکستان کې افغان کډوال یو وار بیا تر فشار لاندې راول شوی دی. په دې موضوع د کډوالو چارو وزارت نظر پښتو
هر افغانان چې هلته لا نه دی راجستر شوی کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي.
د پخوانی دولت مشر محمد داود خان مزار جوړیږي
چې مور یې سوال کوي چې زره ډالر ز خپل جیب څخه در کوم او زره ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د اسکار د مستند فلم د جایزې په ګټون کې هم راپور لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کېدای شي راتلونکي اونۍ په کابل کې د 12مو ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي. په سرجنی کانکور کې د کډونوالو شمیر 3 لکه شودل شوی دی. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریالي مرزي احمدزی له شاغلی امین سره چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت چارواکی دی مرکه کړی دی او په سر کې په کابل کې د کانکور د ازموینې د پیل په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
وزارت تحصیلات ولی مدام کوشش کوي چې د شفافیت په ټول ولایتونو کې تضمین شوی ده او تضمین شوی ده په کانکور په بخش کې. دا په کابل ولایت کې همدغسې جدي او ډېر په ښه توګه باید برگزار شي. تاکید کوو چې کابل کې دغه پروسه تطبیق شي. تقریبا درې دېرش ولایتونو کې چې هرات آخرین ولایت د ولایتونو امتحان برگزار شوی ده چې هرات ولایت په جریان کې ده او کابل هم انشاءالله چې راتلونکي هفته کې کابل کې امتحان برگزار کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال د دولسم ټولګي او له فارغینو څخه څومره شمېر څخه د کانکور ازموینه اخیستل کیږي؟
تقریبا 300 زره کسان کاندیدان او متقاضیان لرو موږ په پروسه کې، چې مجموعا حدودا 18 زره کسان په نیمه عالی ماستر کې جذب کیږي او حدودا 50 زره کسان په عالی ماستر کې جذب کیږي، یعنی په لیسانس په دوره کې چې تقریبا 1,00,000 زره کسان کیږي او 30 زره کسان هم په خصوصي ماستر کې چې واجد شرایط دي په تخفیف او اسکالرشپ په توګه معرفي کیږي.
امین صاحب محترم، سه کال دغه د دولسم ټولګي فارغینو څخه چې د کانکور ازموینه اخیستل کیږي، نور کلونه به داسې مثلا د ځینو مشکلاتو څخه خبرې کیږي، سه کال دغه مشکلات څومره په نظر کې نیول شوي دي، څومره د حل لارې ورته لټول شوي دي؟
تاسو ته او تاسو ټول هغه اوریدونکو کې چې اوس مثلا اړیکه نیسي، تاسو ته موږ اطمینان ورکوو چې سه کال کانکور بالکل متفاوت کانکور دي او شفافیت، شایستگی، لیاقت، جلوگیری در اغا افراد اونا چه غیر مسئول دی چه در پروسه دیر خرابتی او نور غیر مسئول خلق چه در پروسه تیر کالونو که مثلا دیر خراب کرده او نقل ور کرده خلق در سیستماتیک نقلونه شویدی اغا کارونه حس مشته دلته اوس میارونه ده مثلا تطبیق دی سیستم ده جنبلنگ ده او اوس آیتونه چیزی دو تیم دی مجموعاً پا طول ولایتونو که بخوا چه او لست تیمونه او تعداد چیدی دی مونگ استادان چه آیتونه تاکل شویدی دوی هم متفاوتی تقریبا مثلا اگر کم ولایتونه چه دیر متقاضیان لرومون حدودا 140 یا 130 استادان مون توضیف کرده چه هلتا لارشی او امتحانون اخلی، یعنی پروسه هم جدیده هم شفاف ده.
د لوړو زده کړو د وزارت وایان فیصل امین و چې د کانکور د ازموینې په اړه ورسره تاسو مرکه اوریده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4:00 له ازادي راډیو نه.
په کندهار ولایت کې ځینې پولیس وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړی شوي، اوس مجبوره شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه معاشونه د لنډ وخت لپاره ځنډیدلي دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
پیسې ولا کمم کولی ونه پور کړي د بل نه پور کړي دکاندارانه پور را باندې
پولیس ته ډېر وخت معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي، ځکه خو دوی مجبور دي چې عامه خلکو ته لاس وغځوي. پر پولیسو داسې تورونه هم پورې شوي چې د معاشاتو د ځنډ له امله په ښار کې له دوکاندارانو او همدا ډول له موټر چلوونکو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. هغه یې داوي چې د کندهار یو شمېر پولیسو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي. پولیس وایي چې د دوو میاشتو راهیسې معاشات ځنډیدلي او مجبور شوي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پیسې واخلي.
تدوی میش کی چې موږ ته ماشین نجرا کړی، موږ غواړو چې خپل ماشین موږ پر خپل ورسیږي، ځکه چې ځپې موږ پر وخت اجرا کوو او شپه ورځ په غزمو پیرو کې مستړي خو ځپې پر دغه سم الکړي جو خو ماشین مو سم بنجه سنځي دا چې موږ په کورنی مشکلات ډیر لرو او ځکه چار څوک چې پولیسي ته راځي هغه چې مشکل ونه لري دغه ته ناراضي پولیسي ته او په کور کې مریض دغه لرو موږ دغه ماشو ته ګورو او د کور خرڅ ورسره دغه ماشو د لري
دغه کومندان خاص یو دغه سره کیږي موږ د مټر از خمخای او دغه وکړو اول خو موږ نه کو نه د مکړي موږ کومندان مرسته دا غوښتن چې ته خلک سره به شو بر خوش اخلاق وکړي زیات خلک داس کیږي په نور ورسوالي کې په نور علاقو کې خلق د جسر مخمر کې د رایت خلق سب وی سی واخی مرسکل عمل اس یا وته وای چور د پټر په پنچر کې مرسکل دغه کې چې وای راک ورور مات پیسې راک نو خو دې بیج چې به خرص نه لري نو سګریټ د نسوار غن نه لري.
په همدې محل د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافی وای چې د پولیسو ماشونه د لن محل لپاره ځندول سی و هغه زیاتوي چې یوازې د کال د ورستۍ میاشتې معاش د بودیجې د منظورۍ په خاطر له لږ ځان سره مخ سوی.
په دې باره کې شی نشته، ټول معاش خاص دي، موږ همدا شی نه لرو. صرف په مجموع کې که ستاسو فکر وي نوی مالي کال دوی درې ورځې مشکل مشکل راغلي، نور هیڅ ستونزه نشته، ټول کتاب اوس ماشونه اخیستي.
د پولیسو د معاشاتو د ځنډېدو وروسته په ښار ولسوالیو کې پر تلاشۍ ولاړ پولیس په وار وار له خلکو غواړي چې د مرستې په ډول پیسې ورکړي. داسې ادابې هم موجودې دي چې پولیسو ته د پر وخت معاش نه ورکړي له امله دوی په غلا او فساد لاس پورې کوي.
د پکتیا والی امنی قماندان اداری رئیسانو پرون د دی ولایت دریو ځدران میشت ولسوالیو شواک گرد چیړی او واز ځدران ته سفر وکړ. په دې موضوع د ازادي رادیو خبریال داود تپان راپور لري، خو د وخت کموالی له کبله دا راپور نشو خپرولی. خو د دې خپرونې په دوام کې یو مرکه لرو. په دې مرکه کې د مرکه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره ده. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې خو هم $600,000 لګښت په غاړه اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر باری جهانی آزادی راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په پر راتلونکي کې د یو څېړنې سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شاغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د حکومت د دې پریکړې جزئیات ترې پوښتلې دي.
د داود خان شهید د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یو ټولنه د شپږې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړه او بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. کله چې د مقبرې خبرې یادې شولې، جمهور رئیس وویل چې $600,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $400,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نورې پیسې ته بیا کمیدنې خواهدي په خپل تاسو برابرې کړي دا مخپله به په طبقې په جوړ کړو.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هیواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتل چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکنه د ګاونډي هیوادونو باندې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چې په کتاب فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب په غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمد شاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی ستړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل. هغه الازاد امیر شاه علي خان چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې
پسنایو کې اصلاحات راوستل همیره د په زمانه کې لورنۍ اخبار راوتی د شمس النهار زیره دروتل هغه راز امیر الرحمن خان خپل زمانه کې د مرکزیت سره وستل په وخت کې خپل اصلاحات کړی دي حضرت حبیب الله خان په خپل زمانه کې د هم د معرفت په برخه کې هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړی دي د غرض حضرت امان الله خان په خپل زمانه کې لسکدنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی و بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځانو او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل و
جهاني صاحب ډېره بخښنه غواړم د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغه اصلاحات او قرباني شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل لدی نظر مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکو کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغه په دې په هوی چې سردار داوود خان د افغانستان ورستای مشروع ولسمشر و چې د ترقی او اصلاح لپاره کار کاوه
دا خو که چیرې تاریخ لکه څنګه چې دی دا تاریخي پیښه لکه څنګه چې دی هغه چې ولیکل چې زیاتره لیکل شوی هم دی نو چندانې په دې باندې قضاوت کول دا ستاسو مشکل نه دی ځکه چې دا همدغه د سوال د کورتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوه او تاسو چې اشاره وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله نو د شوروي د مداخله سره د دې خې هر څه جواز سره هر څه لاس ترګن سره چې دا د څور د کوزتا اېدمه د ګمانو کوم چې دا شي ډیر زیات کی آینده نسلونو په دا قضاوت کې مشکلات ولري
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی و چې ویل د سردار محمد داوود خان لپاره مقبره جوړیږي او د غراس د نوموړي په کارنامو باندې څیړنیز سیمینار په پام کې دی
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شکه مثبت تغیرات راځي پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کا نه دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل ازادي رادیو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلان د هیواد د چاپیریال موجوده ککړتیا د اندېښنې وړ بولي د دې ادارې مسؤلان وایي چې په هیواد کې د چاپیریال ساتنې لپاره سیاسي اراده موجوده نه ده په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمیر ګڼمیشتو ښارونو کې له ناوړه محیطي وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوس ډېروالی په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت او د هوا د ککړتیا عمده لامل بولی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس کاظم همایون د خبرې د یک شنبه په ورځ د چاپیریال په اړه د رسنیو د عامه پوهاوي د رول په اړه ویناسته وکړې نوموړي وویل سره له دې چې په دې اړه یې جامع طرحه کابینه ته استولې خو وایي چې تر اوسه واضح ځواب ترلاسه کړی نه دی
نبود اراده سیاسي متاسفانه
د ملي وحدت حکومت له لوري د یوې سیاسي ارادې نشټوالی د قانون ماتول هغه څه دي چې زموږ ستونزې ډېرې کړې دي همدارنګه بې وسلي د ناامنیو دوام د ادارو ترمنځ د همغږۍ کموالی د اقلیمي تغیراتو ستونزې دا ټول هغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې ادارې په اوږو ورشبې دي
د دې ادارې مسولین خبرداري ورکوي کچیر افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپل کارونو په لمړیتوب کې شامل نه کړي د چاپیریال وضعیت په نور هم خراب شي د دوی په وینا د چاپیریال ساتنې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله ډیر خراب شوی په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کم پاملرنه او د نفوسو ډیروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو لا ککړو پلازمینو څخه یاد شي لبل خو یو شمیر افغان کارپوهان هم د ککړې هوا له عمله اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې دې ستونزې ته باید رسیدګي وشي د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي رئیس نور احمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه اغیزمن دی حکومت باید هر څومره چې ژر امکان لري په دې برخه کې لاس پکار شي
متاسفانه که تغییر اقلیم آلودگی
با خواشینه سره چې اقلیمی بدلون او د چاپیریال ککړتیا د بشر په لاس جوړې دي او ډیر خطرناک هم دي. دولت او ټول خاریان مسؤل دي چې په خپل ګډون سر د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د لرګیو او نورو بې کیفیتو شیانو سوځول د هوا د ککړېدو مهم عوامل بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړې توګه ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو څوارلسو کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کیږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل اساسي لارې چارې پیدا کړي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو وویل چې په نوښار کې پولیسو شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال چې اسناد نه درلودل او غیر قانوني ول نیولی دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغه وزارت چارواکي په لنډو ورځو کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر کوي. د کډوالو وزارت چارواکي وایي دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت په رسمي بلنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه یو شمیر افغانان نیولي او هغه افغانان هم پسې نیسي چې اسناد نه لري. دا چې د کډوالو وزارت ولې تر دې دمه د دې ستونزې پر حل نه دی بریالی شوی، تمیم اخګری په اړه د دغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده.
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلن د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت ارتونو نیټه په 2015 کال کې پاتې ورسیده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې و چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د دوو نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زمنګ د تفاهم خلاف او زمنګ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. د همدغې ستونزې د حواری لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستانی چارواکو سره
په دې اړه خبرې کوي. ځینې پاکستانی رسنۍ دا خبر کړی دي چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس د خو نیول سوي دي. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میاد پوره سوي دي. نو د دې په عقل تاسو څه کوئ؟
البته یو څو غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پاتې ورسیده، د دوی د مهاجرت هغه شته کارتونه د شپږو میاشتو لپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمیر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. پاکستانی چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب پته مایو ترسو پاکستان ته دیړه دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانالته نظارت کیږي او سلکسیس کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی ترسو لاړ شي پر دغه پروسه الته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو پته مناستی اسی، نو پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نکړي، نو تاسو اقدام بسوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دوړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، دا همدغه هوکړه په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په سیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د یو کال یا دوو کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د دوو کلونو لپاره وغځوي. موږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د یو بشري مسلې په سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په سیر دې خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ایران کې د پارلمان او خبرګانو جرګې انتخابات وشول او د شمیرل شویو رایو پر اساس ویل کیږي چې اصلاح غوښتونکو په خبرګانو شورا کې لوی اکثریت ګټلی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیا بروي.
په ایران کې د مجلس شورا یا پارلمان او د خبرګانو د شورا د استازو د ټاکلو لپاره د انتخاباتو پایلې د ولسمشر حسن روحاني د اصلاح غوښتونکو پلویانو د ستر بری خبر ورکوي. ایرانیانو د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د 116 استازو د ټاکنې لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د جمعې د ورځې په دې ټاکنو کې بلاخره د ایران پر سیاست د محافظه کارانو مطلقه واکمني پای ته رسیږي، ځکه رپورټونه وایي چې د اصلاح غوښتونکو استازو په خبرګانو شورا کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د پارلمان لپاره یې هم په ډیرو ځایونو کې تر محافظه کارانو رای زیات شوې دي. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جاني وایي چې د ولسمشر حسن روحاني تر بری وروسته چې د اصلاح غوښتونکو له ډلې دی، په پارلماني انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو زیاتې رای د ایران د ولس ته نظر څرګندوي چې غواړي د محافظه کارانو مطلقه واکمني په دې هیواد کې کم شي. رضا علي جاني وایي له نړیوالو قدرتونو سره د روحاني اټمي موافقه او د اقتصادي فشار کمېدل هغه عمده مسلې دي چې په دې پارلماني انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو ته زیاتې رای وروګټلې.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود
با اساسی دول هغه رأی چې خلکو روحانی تور کړی و د ولسمشری په انتخاباتو کې د دې لپاره و چې لغربیانو سره اټمی موافقه وکړي، اقتصادي فشار نه کم کړي او تر یو حده د خامنه‌ای په دریس کې چې لغرب سره د خبرو مطلق مخالفو نرمی راوړي او هم درس د غربیانو اعتبار پر ایران زیات کړي. روحانی دا کار وکړ او دا د خلکو غوښتنه وه. حسن روحانی چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاسلیک راملایه په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی شي. د پارلماني انتخابات د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې وه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د حیثیت لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې وي. نظر پوښتنې څرګندوي چې شاید د ایران له 55 میلیونه وګړو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو، د 15% ترمنځ خلکو رای ورکړي وي. د ایران شورای نگهبان له 3,400 کسانو ته اجازه ورکړې وه چې په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. شورای نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په ټاکنو کې له برخې اخیستو د مختلفو دلایلو پر اساس منع کړي وو. د ایران د سیاسي چارو څارونکي رضا علي جاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د زیاتو اصلاح غوښتونکو برای شایي په ایران کې دننه یو څه تغییر راولي، خو د دې هیواد بهرنۍ کړنلاره تر ډېره حده د مذهبي مشر په لاس کې ده. نو له سیمې سره د ایران پر کوبای اغیز پلنټ موده کې ډیستر نوی
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت
به برانی سیاست پیشت بعد صلاحیت تر دولت زیاد تر شاغلی خامنه‌ای او سپای قدس پلاس کده. نو پرسیم ده اصلاح غوښتونکو ده وقت زیادی دو اغیز با تدریجی او آرام اوز ده شاغلی روحانی په دولت پوریار لری چه پا مجلس که ده خپل وقت زیادی دو چه چنگ استفاده کنی. خو که یوه ورځ په ایران که داسی وشی چی ده مذهبی مشر پر ځای ده بل چا ده تاکل و آراسی که چیری منزلار مذهبی مشر و تاکل شی نو ده با بیا ده ایران ده اسلامی رژیم په تاریخ کې یو لوی بدلون وي چې بهرنۍ کړنلاره هم بدلولای سي. دا د دې لپاره چې په ایران کې مذهبي مشر تر ولسمشر او پارلمان ډیر زیات صلاحیت لري او حتی د مقایسې وړ نه دي. خو په ایران کې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې بیا هم د سختریزو یو شمېر استازي له سره ټاکل شوي دي. د ایران د قضایه قوې مشر آیت الله صادق لاریجانی پر اصلاح غوښتونکو تور پورې کړی چې له امریکایي او انګلیسي مطبوعاتو سره یې لاره جوړه کړې وه، په ګډه یې کار وکړ او د خبرګانو شورا ته د سختریزو کاندیدانو د زیات بری مخنیوی وکړ.
د ایران د اصلاح غوښتونکو عالي شورا له خلکو غوښتي دي چې د نهایي بری د جشن لپاره لا صبر وکړي. دا هم د دې خبري سات د زینو مهمو مطالبو سرچکی یو ځل بیا. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهانو له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د پوځي مرستو پر راپورونو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولایتي شورا او قومي مشانوي د ولایت د تزيد له ګوار سره مخامخ دی. په خو په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان دا راپورونه او اوازې ردوي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي څیرو د طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو هرکلی وکاو. او د پاکستان یو شمېر او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې کیدای شي راتلونکې اونۍ په کابل کې د 12 ټولګیو له فارغانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شي.